درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکاله کو وخت د سهار لس بجې شپې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د سهار د لسو بجو په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده ځانګړې کوو، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. د رپورټونو د سر موضوع مو دا ده چې پرون په کابل ښار کې په جاده نادر پښتون کې اور لګیدلی دی. دغه اور له کبله ډېر دوکانونه سوځېدلي دي، خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په دې باندې به رپورټ ولرو، خو پیل له خبرونه کوو. په کابل کې پرون ناوخته لګېدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډېرو کې برېښنایي او د کورونو وسایل پلورل کېدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي غواړي د جمهور ریاست په راروانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په کابل کې پرون ناوخته لګېدلی اور په سلګونو هغه دوکانونه سوځولي چې په ډېرو کې برېښنایي وسایل او همدارنګه د کورونو وسایل پلورل کېدل. د کابل د پولیسو یو چارواکي رحمت امینی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ګومان کېږي چې اور د برېښنایي شارټۍ له امله لګېدلی وي. ښاغلی امینی زیاته کړې چې د اور وژنې عملي ساعتونه هڅه وکړه څو په نادر پښتون واډ کې لګېدلی اور قابو کړي، خو په دې موده کې په سلګونو زیات دوکانونه سوځېدلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې سیمې ته ورغلی وایي خیرخوا، زرنگار، اتفاق او کابل په نومونو مارکیټونو کې تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول لري شوي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد رویټرز ته ویلي اور تر لګېدو وروسته 500 ساعتونو کې مړ کړای شو، خو په سیمه کې یو شمېر زیانمنو شو. دوکاندارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې اور د پرون مازدیګر راهیسې تر نن سهاره پورې بل و. دوی د اور وژنې اداره ملامتوله چې پر وخت یې د اور د کنټرول لپاره چټک اقدام ونه کړ. دوکانداران وایي د اور لګیدو پر مهال یې په رامنځته شوې ګډوډۍ کې مالونه غلا شوي هم دي. که څه هم په دې اور لګیدنه کې د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو اټکل کېږي چې میلیونونه ډالر مالي زیان یې اړولی وي. د ښاغلي مجاهد په وینا د اور د لګیدو د اصلي علت په اړه څېړنې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غني پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غني په ډاګه د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونه هم د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلام مشورې کوي، خو تر اوسه پورې خپل کاندیدان نه دي کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني وري میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دې کسانو پرون ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورته سپارل شوي او نه هم لوړ رتبه چارواکو د دوی پوښتنه کړې.
تر اوسه دغه زموږ مړې جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلې نه دي. پرا ټول ته پټه دی چې څنګه د سو 2 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه حیثه کې همکاري وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېده چې له امله یې د 202 قولي اردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 25 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له کبله شوې ده. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي. د غور چارواکو او ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مردم دین دوست و علم پروری تل ایثار کردن. امروز کسی 1 مل زمین خود به کسی نمیده. اینا 100 جریب زمین خود رایگان وقف کردن در خدمت معارف، در خدمت آینده مردم کردن.
د غور سرپرست والی حبیب الله رادمانه شمول د لوړو زده کړو دا موسسه به په دریو پوړونو کې جوړیږي چې څلوېښت درسي واحدونه به ولري. د هغه په خبره د دې پروژې لګښت 2 میلیونه افغانۍ دی چې د ښار جوړونې د وزارت له بودیجې ورکول کیږي. د ترکیې او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیې یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې به د منبیج ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراټیک اتحاد پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کوردانو له ډیموکراټیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کورد وسلوالو سره په سوریه کې د سخت دریځو پر ضد جګړه کوي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بللې. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې په دې توافق ته ورسېدل چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکا سرتیري په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دواړو خیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګویل دیاز کنیل چې تیره ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. میګویل دیاز کنیل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگټن له کیوبا سره د اړیکو د نورمال کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات یې لغوه کړي. سپین ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر دې درې واړو هیوادونو یې نوې اقتصادي بندیزونه لګولې. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د اسلامي وسلوالو تر ټولو پیاوړی ځواک بللې. نوموړی وایي د اروپایي مشرانو ته د دوی په خاوره د ایران د ممکنو بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. نتنیاهو چې د پنجشنبې په ورځ په صوفیه کې د بلغاریا له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل افراطي اسلام نړۍ ته یو ګواښ دی او اسرائیل په وروستیو کې د ایران ځینې هغه طرحې په ډاګه کړي چې غواړي په اروپا کې بریدونه ترسره کړي. نتنیاهو د دې طرحو په اړه نور جزئیات ورنکړه. دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. لکه په خبرونو کې مچو واوریدل، په کابل کې په نادر پښتون وارد کې تیر مازدیګر غور لګیدلی او چې د شپې هم دوام وکړ. ویل کېږي چې په سلګونو دوکانونه یې سوسول دي. زما همکار اکرام الله اکرام په کابل کې نن سهار دغه د اور لګیدنې سیمې ته ورغلی و. دغلته یې سوځېدلي دوکانونه هم کتلي، له خلکو سره یې هم خبرې کړي دي. اکرام، خپرونې ته ستړی مه شي، سهار دې په خیر او نیکمرغه اوسه. دا راته ووایه چې ته خو سیمې ته ورغلی وې، دغه د اور لګیدنه دقیقه چیرته وه او څه زیانونه یې اړولي؟
ډېر زیاته مننه نن صاحب، تاسو ته سلام اورېدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، دا اور لګیدنه د تیر مازدیګر شاوخوا 5 بجې پیل شوې وه چې تر سهارې تقریبا دوام وکړ. زه چې څو شېبې وړاندې د اور لګیدنې په ډېرې بخنې سره د اور لګیدنې له سیمې نه راوګرځېدم، لا هم د ځینو سیمو نه دود پورته کې او د اور وژنې عملیه لګیا وه، لا هم یې اوبه په دې دود باندې پاشلې. دقیقا اور لګیدنه د نادر پښتون په واډ کې په څلورو مارکیټونو کې زرنګار، اتفاق، خیرخوا او کابل په نوم باندې دا څلور مارکیټونه په دې کې رامنځته شوی دی. په دې مارکیټونو کې عموما د برېښنایي سامان او د کور لوښي، نور سامان، لات، یخچالونه، ټلویزیونونه، د موبایلونو مارکیټونه ور په دې سیمه کې رامنځته شوی دی. دوکاندارانو دوی واقعا غمجنو، ځکه بده پیښه وه. دوی لپاره دوی د میلیونونو ډالرو د زیان د وختو پویل چې په دې اور لګیدنه کې دوی ته میلیونونو ډالر زیان هوخت دي. قسم لای دقیق شمیرې نه لرلې چې خو په اوسط ډول باندې دوی دا یادونه کوله. له 500 ډیر دوکانونه دوی وایي چې په دې اور لګیدنه کې سوځېدلې دي. یو بل مسله چې دوی یادول، هغه د خپل مالونو د لوټ کېدو مسله. دوی ویل چې ګډوډي ډیره زیاته وه، امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د اور وژنې د عملیې نه یې ګیله لرله، او دوی ملامتول چې په وخت باندې دوی دغه پیښې ته رسېدنه ونه شوه کړی. که نه، د دوی په وینا باندې د دې اور مهارول په لومړي سر کې ډېر اسانه، خو دوی وایي چې په لومړي سر کې د اور وژنې یعنی عملی په هغه شکل باندې چې په کار و عملی ونه ک زکه ور نور مارکیټونو ته وغځید او پترس کې دومره لوړ زیانونه واوختل خلکو ته. بلې انسب
دی افغانستان دی امنیتی ادارو یو عکس العمل چې ما نن سهار ولست، هغه وایي چې دغه دکانداران چې کله ور ولګیته ځینې دکاندارانو هڅه کوله چې خپل مالونه هغه دکانونه چې خطر سره مخ ول دینه وباسي، او په دغه وخت کې یو څه ګډوډي هم رامنځته شو او دا نه معلومېده چې څوک له کوم دکان نه مالونه وړي، آیا خپل د دکانونو مالکان دي او که نور خلک دي. داسې دکانداران و چې دوی ویل چې مالونه غلا شوي یا خلکو لوټ کړي یا د اور لګیدنې پر مهال چور شوي.
بالکل انسب، سره له دې چې د اور لګیدنې په وخت کې دغه ډول مسایل په افغانستان کې تقریبا معمول دي، له دې نه وړاندې هم د اور لګیدنې پر مهال باندې غسي مالونه لوټ کیږي. دلته د دکاندارانو ویل چې مثلا د اور لګیدنې لګت لګ 5% مالونه چې دوی کوشش وکړي دکانونو نه راوباسي، له مارکیټونو نه راوباسي، سړک ته د سړک په سر باندې نور خلکو وي دا چور کول، یعنی اصلا دوی ویل چې د امنیتي ځواکونو په دې برخه کې توجه ونکړه او د دوی د مال ساتنه یې ونه شو کړې. یعنی په ټوله کې زیاتره دکاندارانو د ګیله درلودل او امنیتي ځواکونه یې ملامتول او دای ویل چې د دوی مالونه په ګډوډه کې چور شول، لوټ شول او تالان په ګډو. نو دا په افغانستان کې تقریبا معمول دی، له دې نه وړاندې چې په بیلابیلو سیمو کې دغه ډول اور لګیدنه رامنځته شوې ده، د خلکو مالونه په کې لوټ شوي.
خلک د دې په ځای چې د اور ګل کولو یا وژلو کې مرسته وکړي، زیاتره هڅه کوي چې په لوټ او تالان کې برخه واخلي. دا راته وایي چې تاسو هلته د اطفایي شکایتونه هم تاسو یاد کړل چې دکاندارانو ویل چې اطفایا یا د اور وژنې عمله پر وخت ونه رسېدله او یا د اور د کابو کولو لپاره پر وخت اقدامات ونه شول. د اطفایي له مامورینو چا سره تاسو خبرې وشوې؟ هغوی څه ویل؟
په سیمه کې د اطفایي له مامورینو سره چې موږ وغږېدو، هغوی ویل چې موږ تر خپله وسه پورې هڅه کړې ده چې د دوی اور مخه ونیسو. په وخت باندې دوی ویل چې رسېدنه ورته وشوه. د دوی په وینا باندې چې دوی تر ډېره هڅه کوله چې په هغه ساحو کې چې اور لګېدلی د هغه د مړه کولو هڅه دوی نه ده کړې، خو شاوخوا مارکیټونه د بچ کېدو هڅه دوی کړې. دوی ویل چې موږ په دې کې بریالي شوي یو، ځکه د دوی په وینا باندې که چېرته موږ داسې نه وای کړی، یعنې د شاوخوا مارکیټونو ساتنه هم نه وای کړې، نو ټوله جادې نادر پښتون چې دا نادر پښتون وارډ چې په دې کې لږ تر لږه لس بیلابیل مارکیټونه دي شاوخوا، له دې نه شاید ډېر وي دواړو غاړو ته د سړک، دا ټول د اور په لمبو کې لوله په شوې وي. د دې اور لګېدو په سیمه کې د افغانستان مالیې وزارت دی، خواتت نه عدلي وزارت دی، نو د په دې کې هم د اور لګېدو خطر رامنځته کېدو. دوی ویل چې موږ رسېدنه کړې څه چې د دوی په وس باندې د دوی په وینا باندې چې پوره وغه هغه کار شوی.
ډېره زیاته مننه اکرام الله. اکرام، تاسو له څو دکاندارانو سره هم غږېدلې؟ موږ به اوریدونکو سره دا غږونه شریکو. له تاسو مننه کوو. په افغانستان کې عموما د اور لګیدنې پیښې ځکه زر نه قابو کېږي یا ډېر رامنځته کېږي چې نه عام دکانداران د خوندیتوب او هغه د مصونیت کوم تدابیر چې دي هغه په نظر کې نیسي، او نه د خاروالۍ په سیستمونو کې دغه تدابیرو ته چې د اور وژنې یا چاره اسانه یي او یا د اور لګیدو مخه نیسي ډېره پاملرنه نه کېږي. اوس هم د څو دکاندارانو څرګندونې در سره شریکوم.
خانم آجی بارم خان دواده ورده جی پاس والا سایما دور لاغه طرف آقه دو غمرا سرک دا آقه سرو گورا دا سرو گورا دی ولی توی دانه چی ملکه ولی تخبلا سو جو کدی تا که یاده که لار نی مشکلی خسایی دا دی که مشکل چیو چی نمکی جی ولی دور سنور مارکه این دا آقه دکان دی منگا دا آقه دکان دی منگا سوه دینا نیو بل دی منگا سوه نشنال دی منگا سوه سالویخ متر سرک دا چی حکومت غاور روشی ولی دانه ملکی جی خوی واشی شادی ما تا کی فیب دی ورده ننه کی کنه
دکانونه خورو په مجموع کې ډیر زیات دکانونه وسوځیدل، مال خلکو راونه کاغه، مشکلات او دود زیات شو، خلکو دود دی وشکړل. خو زه بیا ګورم په مشترکه دي دکاندارانو وایم چې یو ټیم دی جوړ سي، رئیس صاحب دی دولت، رئیس صاحب دی اجرایه، وزیر صاحب دی تجارت، باید موږ سره همکاري وکړو.
دوستانو، دا د څو تنو زیانمنو شوو دوکاندارانو څرګندونې وې چې پرونی البته تېره شپه یې د کابل په نادر پښتون واډ کې دوکانونه سوځېدلي. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینې، هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالصه مینه ده، بیل دي چې څو غوړ دي هیڅ چا پټند نه دی نوښته چې ته مجبورې چې د مینې دی ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویلي.
په فنکار برخه کې لزوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
کلمه مسلمان یا مامنن کے دا قرآن یا مادلوی اللہ بندہ یا مامنن کے دا حغی ما دا فوری نا پیدا یا ما بچے.
پزر پانا کی با لند کیسا مور او لیو واوری.
تا پا دا سی قوم کی پیدا شبایی چی بی ٹوپا کا یہ گزارا نکی گی، دوی پخپل خادی کې ټوپک شریکوي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر علي محمد مخلص احوال واوري.
دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دی و میوه پخا او د بل خان دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی 15 سرود واوري.
د ژوندون څخه یو مخ زړګی تور دی، ما د جنگ په باټو مننګ وګوره، ما تنوم به خزی ما اخلا پر جبا، زد خپل روح به توپان که داسی گیریم.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې 9 تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې 6 تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی، په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په استرالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1999 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد، د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و، د پښتو ژبې د وطن پاله، پښتون پاله او ریالیست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي، ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندی وي، یادېږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننۍ غڼه د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په وبو بې همتی لازمه نه د زما لشان سره، د وطن مینه میرو دلې د مور په شیدو، اوس یې خدمت ته يم حاضر لټینګی مان سره، د غیرت توره می نیولې د پخپلو وګو، د سربازۍ میدان لوړم توره لزان سره، روح می په تن کې اسوده وي استقلال سره، زما زوانی ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د
اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالت او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوي. د ننګرهار په یو تاریخي غونډې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزآباد غونډې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغونپوهانو د څرګندونو له مخې د زاړه ښار یوه برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغې غونډې او په هغې کې د پاتې شوو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لرغونپوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزآباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزآباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکوونکو د غزنی ښار د بازازۍ په سیمه کې د کثافاتو د یوه کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشي کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورسره سربلی خرابېږي. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ستونزې مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راټاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وسته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې لمنځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هیڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستون زمانی خوایي، ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي. پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم شوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو دغه د یو مینار چې د تقریبا 25 متر ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخ مخ کاری لګ لري د لمغو تاسو نه هغه 40 متر ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم اوس د اسناجزه ترمیم اوس کنده ډیر خایسته جوړ د غونه نور ګټ شوی دی. دا کنی دا 155 متر لوړ په اول قدم کې باید ساتنه وي ځکه دا تاریخي اثر دی، او دا خو موږ دی وطن یو ډیر یعنی دا یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډیر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډیر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظم معماری او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. دا ماته جالب ده په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شینه و دی څنګه دا جای ورته انتخاب کړی داسې جای چې په ښار ټول تیر ښکاري.
بریالی جلال زی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده دغه سی او میله ورته جوړ شي د ولایت اقتصادي ودې لپاره به دا کومک وکړي.
د دې ترڅنګ سی دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بل ښه خبره ده سی موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتورۍ پاغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو پاغه دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږي اوسې دا څه معنا چې دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومتر کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه د پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پری خبرې کړې.
هنر جاج
استاد اکثر خلکو سره پوښتنه مده او موږ یې اورم د مینه یعنی څه.
مینه یو لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسمې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم کله چې اسمان ته ګورم نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خواته ځم د سیند نغمه اورم نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د اوبو بې متنه موسیقي اورم دارته یې مینه او تجسم سي. هر خواته موږ تاسو چې هر چیرته زو هر خواته اوړو موږ کولای شو چې د مینې ژوندۍ ژوندۍ تاریخونه وو، ځکه نو ستونزمنده ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونه عارف ته ربازار ترس میگی د یو ډیر جالب تعریف را نکړل دی. مینه دی وای مینه د مینې ورکړه. مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شاید ډېر کسان وایي ورور دا باندې خو زه پوهېږم دا خبره خو ما هم کولای شوه، ته خجالت نه باسې دا 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 ما ویل ته به خو دا څه زوروره خبره وکړي. خو راسه دا د حقیقت د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده، ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده. کنی اقید دوم را ساده گوری نراسه دی هسته چختم تا ما تا دی کم ضرورت لمخی دی کم مجبوریت لمخی دی کم امر و پرمان لمخی جوند راک محبوب شا محبوب تا دی کم یالتیا دی کم ضرورت لمخی جوند ورک دا دی ادبیات استادی ورک دا پوه ورک چارتیا لری طول دنیا دی پا خدای کنمی هیچ دی نوی به خدای بسواری گوره یو مخ مینه ده یو مخ خالص مینه ده بیل دی که سوو غاری دی هیچ چاپتن ده ندی نوشته چه تا مجبوره چه دی مینه دی سر سلطان لپاره بچه کبی هیچ ندی بیره ولی زکا منگه تا دوم رزادی را کرده ده دی منگا فردیت دوم رزاله ولی ده او دی منگا فردیت دون ارزخت وار کرده ده چه نه منگا باید خپل دغی ویخی تا ورسیو بو چه منگا باید مینه بکو زکا زه دی مینه یه جوانده چله هم نو دغا چله باید چو وی پا دغی چلی که باید چشی خکولا ولی دلسی لدغی چلی نه باید دی کمی دی ساز علی نغمه پورتشی پراتل مینه نه بل هیچ که نشته زکا دا چه زه وایم چه مینه نی دی مینه ورکم
ما سر پختنه دلت داده وساده چه مینه او هنر دو دوی ترمنز اړیکه څنګه قایمی دهش
گوری هنر تاریپو پسی بیا نگرد خودی هنر لپاره یا پو هنری اثر که هر چوک چی یا چلتوی اغده ده چی تازواله ده یه تازوالی خلق یه تازوالی پنزول پرا تلمینی هیچی کار نسی که ده یه و کوچانه پیغله چی شایدم علب و بای نویزده فقط جب دی معویره جب ازداده طول عمریم دی اوخ پشا یا دی اوخ پشه یا پی دی وره پرامو پشه پتا که ترسوه خواه اغا چه دی لنده پا نامو منگا تارا پریخی دی دنیا اکادومیک شاعران مثال نسی برانده که وله او دی دا کم انرژی ده چه پی دی لنده و اوخ تاله تا پرا تلمینی نبل هیچ چه نه مینا دی تخلیق لپاره خام ماده ده مینا هر چوک لاری که شمس مولانا نوی پیدا کرده شاید شمس با پت پاتی و خو که مولانا شمس ندارلو دلی مولانا با یو مدرسو مدرس پاتی و پس در هاو شاگردان بایدارلو دل او نور به حس نو خو حق مرک حق ذهنی و جسمی مرگ چه مولانا دی شانس پا پیدا کولو سر تجربه که ده تی دست جوان ورک چه مولانا لزر و کلو روستا هم لزرها و کلو روستا با هم دی وجواندی متن پا توگه دی وجواندی شعر پا توگه دی شعر دی عشق دی تازه چه غی پا توگه لسل کیگی
استاد چنگ کولیشو چه پا دستی وی طولانه که چالتا مینی تا پا بده کتل کیگی او مینه حتی داد مینی کلیمم خلق دیر پا شندو نراو دی پا داغ شان طولنه که خپل مینه پا ادبیاتو که راخ کارا کو او دوم را لوی جرعتو کو آیا مستونزمنه بنوی؟
دیده لپارا چه هر وگری تا دا ساده سی و آسانه سی چه داغ دودیز شرم چه دیوی دودیز یعنانی پر شکل ده تا پاته ده او دای هم مجبور ده چه بل نسل تا دا امانات ولیگ دیم اینی بخاطر چلی دا غصر احسان ایساب تسبیه که اغ دا پا هر اغا کار که چه دی بل انسان تاوان نوی تی باید ولی ونکی زه لدقی ودانی دی باندی وزم یه نسترم گلان و گل بوتا دا دلتا یه گل دا پا دی بانی اومچه این احسان زه دی تا پخواگه نظر گور ما دی دنیا کم زای ورانا کرد زه دیش پیت و لسم اسپوگمهی تراوزم پیونه می نظر ارتبا
یعنی داده مینی پولی باید تعریف شی
داغه پا دیگه چه تاوان بزن ستون ویم داده چه انسان باید دومنی حقا چه چه ده زرگواری وی وی اظهاره که بغی که ده هیچ شرم نکه دی مینی ترلاسه کول دی مینی پا کولو که دی چه مینی دی وکر مینی در ترا گردی نو منگا چه هر یو مینی غارو باید دقیق قایده تا قاره کلدو او دا قایده خدایی ده زکنو زه د دې باندې ډېر ټینګار کوم او د مینا اکاډمي په بحثونو کې ډېره دا خبره ځي چې مینه وکړي چې مینه ترلاسه کړي.
ډېره مننه. خیر ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندري خوخي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ل علي بابا خان سره دغه په هنري هلو زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان مامن ان کے دا قرآن بادلوی اللہ بندے مامن ان کے دہ گے ماں دفورے نہ پیدا ہے ماں بچے جدوائے ماں
سمر قیمتی ماں
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازوکو اورېدونکو باندې ځانو منلو د دراز په څه کې دی؟
کوم یو فن چې کېږي یو فن سره فکر یو ځای شي نو هغه فن یو په دوه شي لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا ده چې ما سره یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغاړي سری سری لوړ فکر لري. فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. دغه فکر باندې زراغ لل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه، ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي چې زه څوک فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډېر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې وکړو چې راک اینڈ رول سره صوفي یوځای کړو، دا به څنګه جانرې جوړېږي؟ لکه د موسیقۍ ډېر زیات شاخونه دي، ډېرې لارې دي، لکه صوفي بله یو لاره ده او راک اینڈ رول یو بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتو میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی وو او پنجاب کې ډېر کار شوی وو او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي. دغه لاره زما ذهن ته خپل راغلی ده.
علی بابا خان، ستاسو نما په یو مرته کې اورېدلی و چې تاسو د لومبۍ سندره جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلی و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روسي سو سندري چې تاسو راغلي لکه ګوره د بسوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په د باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اورېدلې چې علي بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرچ کړو ما دا هم خبره کړی و چې یو لخت زما لپټاپ و بل لخت زما د خوښې ټوپک و ما سره. بیا مې وی چې فن د ټولو نه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آڈیو ویڈیو. بیا تاسو دا خبره وکړه په خیال کې دې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او انځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه ده چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلب ډیر کار وکړم. زما سټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کېږي، خرچې کېږي، خو بس لږ ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کوم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر وکړم نو ختم به نه شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي د پښتو صرف زمانه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده، نو بس بیا ته یې پوه شه او کار یې پوه شه.
علي بابا خان، ستاسې احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالي دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دا راته ووایي چې تاسې د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی تا پکی مٹی رنگختی او ورسرا ورسرا دسی تجارت هم که او موسیقی تا هم تاسی کپی وخت ورکړی دی، دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي، دا دی څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزنو د پاره به خامخا ته منډه تړه هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې هم پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډېره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی، ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقي یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه ورسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ماته پکې دا نه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
آدم اخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم، دا په هر طرف پتا کې سلاچار سترګې ګرځم، ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم.
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول آواز چې مې واورېد خپله ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا راسره راغلې وه زما په سر باندې لاس راتېر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل: مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې، نیکه دې، ترونه دې، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل: ته په داسې قوم کې پیدا شوی یې چې بې ټوپک یې ګزاره نه کیږي. دوی په خپله ښادي کې ټوپک شریکوي، خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم، ومې پوښتل: ولې؟ پرښتې او سیلی وکیښ. زواب را کرد. ستا قوم بدی داره قوم ده. دلته هر څوک دخمن لري. لنور قومونو سره بدی بی. لتربورانو سره دخمنی بی. او که ده دخمنه لپاره بل څوک ورته پیدا نشی، نو لخپل ورونو سره ورانه گی. وګوره، وز دی ترونه ستا په زیکی دو خوشحالی کبی. خو چه لوی شوی ده میراث به سر بدر سره جنگونه کبی. زړه می وچه نوری پختنی وکلم خو پرختی و بیل او زنم پازا بوا آرام وکړه. قرار قرار چه لوی شی په هر سبا پوی شی. بل ورځ زمک په کور کې ډیر خلک را ټول شوی بو. دو دول درازا پورته با خلکو اتنو نکول. پرخته می خوشحاله نخکاری ده. سو شی بی دا سیراتا کتل. لکه زړه چی را بنده وسوسیگی. بیایی و بیل زدر نزم. پختنه می وکړه. چیر تا؟ زبیر تا بلی دنیا تزم. دلته دی وینو بویده. حال تا پا انگر کی پسونه حلال کردی دی. نن دی پلار کلیوالو تا دوده کردی ده. و می ویل تا خویل چی را سرا او سیگی با. ما بل خطرونو ساتی. پرختی و بیل هو ویلی نوو. خو چیر تا چی وینه توی شی زحل تا او سیدلی نشم. زل وینو کرکل ارم. ز وینه تا نشم کتلی. خو تا با دیر وینه و بینه. دا یو بیل پر مخی خکل کرم او دا کرکی پلوری والو تا. ما ور پسی چی غکلا. ما چا تا پریک دی. مخی را وارا و بیل مور تا دی پریک دم. من دی پریکتی وی. خو گورا. دا با پیاد ساتی داسی من دی هم بی چی دلیوانو خوی کوی. پرخته لاړه څو ورځې وروسته مې بیخي هیره شوه. کلونه تیر شول، ژړای شوم. شپږ میاشتې کېدی چې له ترونو سره مو دا باوه. ازمک په ځمکه یې دعوه کړې وه. درې مان راسره ستړي شول. هره جمعه به سپین ګیري راتلل. جرګه به یې کوله چې ازمک په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو پسه حلالاوه. درې مانو ته به مو په خلاط کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار می عربو تتللی و. زی وازی وم. ده تر زامن می پینزه. بلاورز می ده تر خزی مورت چو بیلی و. دا چراغ لسترگی لو اوخ گوڑا کیوی. بوی ویل. دا پلی تا پخبلو زامنو بندی نزیگی. ما تا پی غور را کوی چستا خویاو ده. و می ویل ادی پریگ ده چی. و بایی. دیکی نو چه خبره ده. ده مور جڑا زور واخیسته. بوی ویل. خدایا. یاو زوی دی را کرای. هغه هم بی غیره ده. زور تا غوک بوم. مور و بیل که دی پلار دلتا وای اوز بهی وقتی دا پلی تا بورا کردی وای خو تاک غیرت نشتا ما تا غو سر اغلا و می ویل دیکی نو چه بی غیرتی دا بوی ویل چنگ بی غیرتی ندا چی پا مور غیرت و نکلی نو پا چا بهی وکلی زپاتی دم و می ویل خانو تراتا و بایا زد چه وکلم مور می پس روست درگو پور ترا وکتل بوی ویل که غیرت لری خو توپک را واخلا یو ورته مردار کل چی زده می پری اخشی. هم داسی می وکلل دوی ده دند با غاره ناستو ده ما خام او ده سونه یک اول پینزه ده زیرا سراو پینزه واره می وشتل پخپله می پا آس باندی پخه واره ولا نیمش با ده ما کور تا ورسیدم سهار وقتی وزیرستان تا واوختم چو ورزی ورستم مور هم لما ما سر راقل چی چنگهی ولیدم پسی نیه پوریه ولا گولم پرتندی باندی خکل کرم ووی بای آفرین زویم. انقلاب شو نور خلق هم وزیرستان ترا کده شول. مور را تا وویل وطن دا سیده لکه مور. پا ما خود غیرت وکر وز با پخپل وطن غیرت گوی. به حساب قتلو نمی وکرل. چوک می پا چڑو حلال کرل. چوک می پا مرمیو بشتل. پا چا بنده می بم واچاو. نمی اسیر پری خود نتسلیمی. ده جهاد لسم کال وچی ز پخپل ولگیم. ده جنازی پا وقتی می پا سر بنده پریخت ولیده. و می پیشندلا. پخپل و. همه غزما پرخته و خوتنده یه تری و پریشانه کاری ده مخی گنزی گنزی و زده شوی و لکه زلی خاچی ده یوسف فارمان که سرسمین کرده و هغه مهربانه نظریه چی ما پا ما شوم توب گیلی دلی و وسنه و ورپاتی زموسکی شوم و می ویل چوم رخشو چی تراغلی ما دوم را عمر گمان که و یو شی می ورک کرده ده خونه پوهیدم هغه شید زده اوس می چی تا ولیده پوشون چی تا می ورکه کردی وی. پریختی هیچ وانا ویل. هم داسی پا کنگلوسترگوی را تلکه رانده چی دا آواز لوری تا گوری. خوسترگی خبری نکوی. ما تا ملارل چی حقا با می نازه بی. لکه پا بلا دنیا که چی بی نازه ولم. خو حقی داسی وانا کرل. جنازه می وشوا خلکو پا قبر که کی خودم. خاوری را بندی وارا ولی تا پا تیار شوا. پریخت پا چنکی خاورین میرمن روانه د خاورین میرمنې مخ او تندې هم د پرختی په شان ګونځي وو. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرختی وویل، دا د وطن مور ده. خوشاله شوم. ځان سره مې وویل، اوس به مې وناسوي. ما د دې لپاره ډیر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرخته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل، و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې. د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګله نه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل، ادې تا ته وایم، ته ولې داسې وچې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ یې وویل، بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي د پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې د ارزانی او ملا عمر ورور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نورو دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دین پس فقیر ناچیز عاجز علی محمد زوی د ابابکر کندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، د فقیر ته وویل چې د پیر روخان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کیښوده، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسی رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رخصت شوم او ډیسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1980 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یوه بشپړ دیوان خاوند دی. د ده دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خوګوردینکو، دا هم د علی محمد مخلص د شعر یوه نمونه: دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنګ په څو نام دی، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه دی و میوه پخا او د بل خان ده دی و میوه پخا او د بل خان ده
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دي چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوخیار او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښیږو.
په پخاده د مانې تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنز شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي چې ساتون کې ساکستان کې د لوی بند شي خیل خانو سره ملګری د هیرمن شي. خود کک پزړه کې پټ قیامت جوړ دی. هم غصه دی هم خپه دی هم خوشاله. عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی. یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی دا غږیږي. د کک روح کې زورور توپان الوتی د کک روح کې زورور توپان الوتی په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو خکلی د ژوند دوری ته بولی خو بلخوا خامار د زت کرک ولاړ دی. خپل زندان کې د بند دوری ته بولی استراب د کپچمار په څیر ترتاو دی. نیم تیار جهان ته ولاړ شي کرانا ته پټ شي ورک شي کرا ووزی دنیا ته. زړه نازړه لپټ توپان سر را باسي پلک قهر ملکی ته داسې وایي هم لرزم هم لبسم نور ستومایم د غمونو او دردونو یو جهان یم. له انسان د وفا تمه مې نشته له ژوندون څخه مې یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مه ننګه وګوره ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې ګیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو ګیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیریم هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون کې به ملګری در سره شي زما سمن به د تر خپل ځای یوسي. ما بس خپل دنیاګۍ کې ځان ته پرېږده تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي. هسې نه کوم لیونتوب راڅخه وشي. خو زرینه خپل زخمی ښکار ته نږدې شوه په مکیز ادای داسې ورته وویل نمستا سمن په کار دی نه ساتون کی زه یوازې وم راغلی زم یوازې. زما وروستۍ خبره واوره پهلوانه اردوان دی را روان د خپل مکانه. په تیپسون کې د لښکرو په چار بوخ دی سل پیلانې ټول تړلی په زنځیر دی. زموږ چارګری هرې چارې ته په ځیر دی. بله میاشت کې چې سپوږمۍ د څوارلسم شي د فراه پولو ته دوی را نږدې کیږي موږ مخه د فراه دښته کې نیسو. زموږ جګړه به له همدې ځایه پیلیږي. پیلافګنه پهلوانه چې ته راشې له خپل ګرز سره به تندر او برېښنا شې. تور قیامت به د پیلانو پر لښکر شي د پارتیانو لوی پرتم به در په در شي. د هیرمن رانی څپی به ټپی وایي ښکلې پیغلې د ساکانو به تا ستایي. بله میاشت چې څوارلسم سپوږمۍ شي بره
زب دخت د فراکیم پتما ستا با لارا پخوگو سترگو چارم ستا با لارا پخوگو سترگو چارم د ساکی پرتم لا تلت د بلما ستا وجود که د ساکی اتل وینا را ولی د خامخا د هیرمن مینا اوس نو زما تا پخدای سپارم گرانا پهلوانا